شنبه د سرطان څلر وشتمه د جولای 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.9 خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم څېړلې ده چې علت یې څه دی. تر خبرونو وروسته یې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. شپږ افغان نجونې به سبا په واشنګټن کې د روبوټ په نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي او د امریکا دفاع وزیر وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي دی په سوریه کې وژل شوی وي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څانګې د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی دانیا وایټ وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سېشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې وواشه. میرمن وایټ زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل شو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپلو وسلوالو مشر ټاکلی و. د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین غړي ډاکټر هدایت الله ستانګزي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د اتلو سومیاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ګزڼ وهلی. وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز، میانشین او سپین بولدکې ولسوالیو کې د پولیو ضد پر روغتیایي کمپاینونو بندیز لګولی دی. له بل پلوه ډاکټر ستانګزي پرون جمعه د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې 1,00,000 ماشومان سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین له کمپاین نه پاتې شوي دي. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنګټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله دا زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د واشنګټن په لور روان شوې. هغوی به په واشنګټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې چې لږ تر لږه 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا د سفر لاس ورځنۍ ویزا ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون وویل تر اوسه امریکا د نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت مشر د می په میاشت کې په سوریه کې د بمباري پر مهال وژل شوی دی که نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل کله چې موږ پوه شو چې بغدادي وژل شوی رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نشو تاییدولی. د مصر په تفریحي ښار غردقه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شوې. چارواکي او مطبوعاتي راپورټونه وایي چې حمله کوونکي دا ښځې په چړه وهلې دي. د سیمې والي په یوه خبر پاڼه کې پیښه تایید کړې خو نه یې دی ویلي چې دا ښځې د کوم هیواد وي. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپره شوي دي. د مصر رسمي خبري اژانس الاهرام پر خپله ویب پاڼه ویلي چې دوه اوکراینی سیلانیان په حمله کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. خو د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوکراین سفیر د اوکراین مطبوعاتو ته ویلي چې هیڅ اوکراینی وګړی نه دی وژل شوی. د سیمې امنیتي مسؤول تورن جنرال محمد حلمزاوی رویټرز اژانس ته ویلي چې دوه قربانیان د جرمني دي او د چک جمهوریت دوی ښځې هم زخمیان شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی نیول شوی او تر تحقیق لاندې دی. د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لارۍ چلوونکي په حمله کې وژل شوي وو. په نیس کې یو لارې چلوونکی تیر کال د فرانسې د ملي ورځ باسټیل د جشن لپاره یو شمیر راغون شوي خلک په موټر ووهل او شپږ اتیا تنه یې ووژل. حمله کوونکی په خټه د تونس و خو له ډېرې مودې راهیسې په نیس ښار کې ژوند کاوه. د 2016 میلادي کال د جولای په 14مه په دې حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان شوي هم وو. په نیس کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره سږ کال په اور لوبو بندیز لګول شوی و او د باسټیل ورځ په خاموشۍ ولمانځل شوه. د فرانسې ولسمشر نیس ښار ته تر تګ مخکې د باسټیل جشن په رسمي گذشت کې چې په پاریس کې ترسره شو ګډون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې مراسمو مشر میلمه و. په دې رسمي گذشت کې یو شمېر امریکایي عسکرو هم برخه لرله او په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د ګډون سلمه کلیزه ولمانځله. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي کار روان دی. مخکې داسې ویل کېدل چې د جولای تر نیمایي شایع اعلان شي. د ځنډ علت سره د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي
از سره دلته چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت ښه ده.
د خوست والی وایي
ان شاء الله ډاډ در کوم چې په ډیر نږدې آینده کې زموږ حالې ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لاره زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاص شي.
په دې خبرونه کې به وړاندې په سیمه ییزو موضوعاتو کې واوري چې د پاکستان اپوزیسون پر نواز شریف فشار راوستی چې استعفا وکړي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو محصل سره شخېدلی و چې کار هم کوي.
ټول ځوانان یو ځوان دی، ځواني ځواني دی، باید نیمه ورځ کار وکړي، به نیمه ورځ درس وایي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. جیمز ماتیس مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای تر نیمایي به د افغانستان لپاره د امریکا پوځي کړنلاره تر بیا کتنې وروسته اعلان شي. نن د جولای 15مه ده. د ماتیس د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی کړندارې ته بیا کتنه نه ده بشپړ شوې، خو هغه ټینګار کړی چې پر کړنلاره کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر ویلي زه دا نشم ویلی چې څومره ژر به دا کار ترسره شي او موږ به څومره ژر دا کړنداره ولسمشر ته وړاندې کړو. د امریکا دفاع وزیر څو نه وړاندې د هغه هیواد د کانګرس ته وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړې و چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره برابره او ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د جولای په 14مه چې ماتیس وویل چې دی لا هم پر خپل دې هدف کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره بشپړه شي. د واشنگتن اگزامینر په حواله چې ماتیس پرون خبریالان ته وویل چې موږ ډېر ورته نږدې شوي یو. د واشنگتن اگزامینر په حواله یو مسله چې شای نه د هر سوي د سپین ماڼۍ د طرحه ده چې لوی ستراتیژیست سټیف بانون یې ملاتړ کوي او هغه دا ده چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپارل شي. د دې وړاندیز په اړه لومړی رپورت نیویارک ټایمز خپور کړی و، خو د واشنگتن اگزامینر په حواله جیم ماتیس د وړاندیز مخالف دی ځکه دا طرحه په اساس کې د پیسو د سپمولو لپاره جوړه شوې خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوې چې ګرانه تمامېږي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین څو ورځې مخکې له دې عمله چې د افغانستان لپاره د دفاع وزارت ستراتیژي نه ده بشپړه شوې او کانګرس ته نه ده وړاندې شوې خپل نارضایتي څرګنده کړه. په بروکسل کې تیره میاشت د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پر افغانستان په غونډه کې پریکړه وکړه چې زرګونو اضافي پوځیان به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د واشنگتن اگزامینر په حواله په دې غونډه کې له امریکا د 4000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه شوې وه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي په اړه تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې شاید د جولای تر نیمایي اعلان شي. خونه د جولای 15مه ده او مخکې مو په راپور کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واورېدل چې دا ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. علت یې څه دی؟ دا پوښتنه مې د امریکا د میرلند پوهنتون له استاد شفیق همدم څخه وکړه.
رئیس جمهور ترامپ نه غواړي چې تر ډېره حده پورې افغانستان کې له پوځي پلوه ښکیل پاتې شي، ځکه چې په کمپاینونو کې دی په وار وار تعهد کړی و چې هغه ځینې چې امریکایان ښکیل دي په جنګونو کې دي دغه جنګونه به پای ته ورسوي. تر څنګ یې دوی خپل هغه تقریبا تر ډېره حده پورې صلاحیت دفاع وزیر ته تفویض کړی، په دې معنی چې دوی غواړي چې خپل اوږه تشه کړي او دفاع وزارت دې ته واستوي چې دوی تصمیم ونیسي. نو دفاع وزارت هم خپل تصمیم تر یو حده پورې ولې څو زره ځواکونه تقریبا څلور نه پنځه زره ځواکونه پورې په نظر کې لري، خو په عین حال کې ټرمپ آپشن بی یا دویم آپشن چې د پی کار کې هغه دا ده چې د ځینی مستقلو نورو ارګانونو سره په شمول د شخصي امنیتي کمپنیو دی البته مشورې پیل کړي، غواړي چې د مستقلو نهادونو نظریې هم ځان سره ولري. نو دغه لامل ده چې دغه ستراتیژي لږ ځنډیدلی
د شخصي کمپنیو د لګښت په باره کې ځینې امریکایي سرچینې د سراپور ورکوي چې د هغوی مصارف شاید ډیر زیات شي د دې په پرتله چې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونه وروزي.
اثر اند ته چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده، او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خده. اگر چې ځینې اندېښنې موجود دي چې دغه شخصي کمپنۍ په خوا په ځینو قضایاو کې لکه د عراق په موضوع کې په ملکي تلفاتو کې لاس لره، خو زه دا ویلی شم که چیرې په افغانستان کې په غرب کې په ټول نړۍ کې که چاته دوه اختیار موجود وي یا دوه آپشن موجود وي که سړی وغواړي چې شپخانې شخصي شپخانې ته لاړ شي، نو هغه به تل ترجیح ورکړي د پزای چې دولتي شپخانې ته لاړ شي. که همدغه راز افغانستان هم د دغسې کمپنیونو کولی شي چې په ښه صورت سره استفاده وکړي، دغه اندېښنه موجوده ده چې د دوی بل یا د دوی هغه مصارف جګېږي، خو بیا هم دغه مصرف په امریکا باندې ده، او که چیرې دغه موضوع په امریکا کې امریکایان هم تایید کړي، زه فکر کوم افغانستان د پر اخره ځکه چې په اخر دورس کې افغانستان بینیفیشری یا هغه هیواد ده چې دغه سي تصامیم نه ګټه اخلي. مصرف په امریکا ده خو ګټه افغانستان ته ډېره رسېږي.
همدم صاحب، لکه څنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل چې تر اوسه پورې امریکایي چارواکي سره متفق شوی نه دي چې کومه لار غوره کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره بهتره ده، فکر نه کوي چې په دې باندې ډیر زیات وخت تیر شو؟ د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ولسمشر ټرمپ ولسمشر شوی دی، تر اوسه پورې دا د کال له نیمایي اوړي.
بدون شک دا کار ځندنه شوی، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې اصلي لامل یې دا ده چې د رئیس جمهور ټرمپ حتی په انتخاباتو کې هم د هیڅ نوع داسې ژمنه نه وکړه چې په افغانستان کې به ځواکونه زیات وي یا هلته به دغه روان جنګ او جګړې ته یا د امریکا مبارزه ته ادامه ورکړي. دغه اصلي لامل یو تر څنګ یو بل موضوع هم جالبه خبره دا ده چې د نن په افغانستان کې سیاسي وضعیت هم همدغسې ده چې هلته یو واحد نظر یا یو داسې اتفاق یو اجماع وجود نه لري چې د افغان سیاسیون د افغانستان د حکومت سره ودرېږي، ملاتړ وکړي او په واحد ستراتیژي باندې کار وکړي چې امریکا ته هم د قبول ور وي.
همدم صاحب مننه.
هیله کوم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې صفه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو نیولې شي. البته ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د اپوزیسیون او حکومت ترمنځ لالانجه تاسو په تفصیل خبرو. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو تربیه غونډې وروسته د هیواد له سر اعظم نواز شریف وغوښتل چې له پارلمان او قوم سره دې کړې ژمنه پوره کړي او له خپلې وظیفې د استعفا وکړي، خو اپوزیسیون وایي چې پارلمان او ولایتي شوراګانې دې خپله موده پوره کړي. اپوزیسیون ګوندونو تر هغه وروسته له نواز شریف د استعفا پر غوښتنې ټینګار کړی دی چې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړیو په اړه د فساد د ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوي پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. له بلې خوا نواز شریف په زغرده ویلي دی چې دی به استعفا ونه کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان د بندر د بیا پرانستلو هیلې پیدا شوې دي، یعنی کېدای شي چې دغه بندر د ترانزیت لپاره او د صادراتو او وارداتو لپاره پرانستل شي. په دې اړه د خوست والي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اوریدل شي، او په دې خپرونه کې دهغو شپژو افغان جنو پاړه هم معلومات درکو چې ټاکل شوی د سبا په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې برخه واخلي. خو و په چې 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه و چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن د کرکټ مشهور لوبغالي لارډز چې د کرکټ د کور په نوم هم یادېږي په خپل خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ام سی سی د لوبډلې د لوبې ژوندۍ آنلاین خبرونه یو ستره بریا بللې ده. د لارډز انټرنیټي خبرونه له افغانستان سره د ام سی سی د لوبه ځکه یو بریا بللې چې د ام سی سی د معلوماتو لمخې د دې لوبې لیدو ته هم په سټډیوم کې دننه ګڼ خلک ورغلي وو او هم آنلاین په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیونه خلکو ولیده. ام سی سی وایي چې شاوخوا 9.25 لک خلکو د لوبه د دې لوبډلې پر رسمي فیسبوک پانه او څه کم 4 لک کسانو د لارډز د رسمي یوټیوب چینل له لارې لیدلې ده. په دې لوبه کې افغانستان چې اوس د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی د ام سی سی له تجربه کار لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ شو. که څه هم دا لوبه د پرله پسې اوریاو له کبله کنسل شوه خو د لارډز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ نږدې 6000 مینوالو د لندن په لارډز لوبغالي کې د خوشحالۍ یو چاپیریال جوړ کړ. خبرونه د ام سی سی د اجرایه رئیس او منشي دریک بریوور له قوله لیکي چې وای د افغانستان او ام سی سی لوبه یو ستر بریالیتوب و او که څه هم کنسل شوه خو هغه خوندور چاپیریال ته په پام سره چې مینوالو په لوبغالي کې جوړ کړ دا لوبه یې په یو په زړه پورې مناسبت واړوله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر خبرونه په خپله پرونۍ ګڼه کې د مجتبه توکلي په نوم په اتریش کې د میشت افغان کډوال کیسه راخیستې چې د طبي تحقیقاتو په برخه کې د خپلې دکتورا اخیستو ته نږدې شوی دی. خبرونه لیکي مجتبه ماشوم و چې اتریش ته کډوال شو او په یوه لومړني ښوونځي کې زده کړې پیل کړې او اوس له خپلو نورو مهاجرو هیوادوالو څخه غواړي چې اوچت ارمانونه ولري. د یونیسیار د راپور له مخې د مجتبه 13 کلن ورور مرتضا د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې ډوب او ورک شو خو د ده روزنه یوې اتریشۍ میرمنې او د هغې خاوند هغه مهال په غاړه واخیسته چې دا 13 کلن بې کسه او ویرېدلی ماشوم نوی اتریش ته راورسید. 23 کلن مجتبه د ساینس په برخه کې زده کړې کړي او سترګې په لاره دی چې ډېر ژر د طبي څېړنو په برخه کې دکتورا واخلي. مجتبه وایي دی هیله من دی چې یوه ورځ به یو افغان په اتریش کې د وزارت مقام ته ورسیږي یا به د نوبل جایزه وګټي.
د خوست چارواکي وایي چې د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی دا څرګندونې د خوست د ګمرک پر ریاست کې د توکو د کیفیت د معلومولو د یو لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړې. د غلام خان بندر هغه مهال د مالونو د لیږ رالیږ په مخ وتړل شو چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ له لورې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربیازه په نوم عملیات پیل شول. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکو کې د غلام خان بندر لاره خلاصه شي تر څو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله ډاډ درکوم چې په ډېر نږدې آینده کې زموږ حالې ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لاره زمونږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاصه شي او د دغې لارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زمونږ په ملي عوایدو کې لوړوالی راشي بلکې له دې سره به د خلکو تجارت او په راکړه ورکړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلومولو د لابراتوار ودانیزې چارې د 3.8 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیه وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي. خوست والید یاد لابراتوار د ارزښت او اړتیا په تړه وایي
دغه لابراتوار په جوړیدلو سره به د پی کیفیت وارداتي توکیو مخاوني ولسی او پاین وخت کې به د هغه کیمیاوي ممنوعاتو کوم مخاوني ولسی چې د لابراتوار د نشټون لامل وخت نا وخت په سوداګریزو توکو کې راوړی کیږي.
د د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
هر ګمرک کې چې لابراتوار ته هلته عواید ته مطمئنا ضربه رسېږي او کله چې غلام خان خلاصېږي د لابراتوار شتون بیخي ضروري و.
یاد دیوی د غلام خان بندر هغه مهال وتړل شو چې د پاکستان پوځ په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات پیل کړل او له کبله یې د یاد سیمې خواوشا 1 میلیون خلک له خپلو کورونو کډه شول. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنیدنه پیل شوې ده.
د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي د روبوټ په نړیواله سیالي کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوي دي. هغوی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د لس ورځني سفر اجازه ورکړل شوې ده. تمه ده چې دوی به سبا د روبوټ په نړیواله سیالي کې برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي سبا په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیواله سیالي ته وړاندې کوي. دا شپږ زده کوونکي چې امریکا ته د سفر لپاره د ویزې د غوښتنې ردېدلو یې په مطبوعاتو کې غوغا جوړه کړې وه، بلاخره د جمعې په ورځ د کابل له نړیوال هوایي ډګره د متحدو ایالاتو پر لور والوتې. هغوی به سبا په واشنگټن کې په خپله جوړ کړې روبوت وې نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي چې د 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې لري. د شپږو زده کوونکو د اوبو پاکولو روبوټ جوړ کړی دی. د دې شپږ کسیز ډلې وی غړي لیدا ازادي راډیو ته وویل چې دوه واري په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د ویزې لور کولو ډډه وکړه چې دوی یې زیاتې مایوسي کړې وي. خو دا وایي کله چې زیری ور باندې وسو چې امریکا ته سفر کوي خوشحالي یې حد نه درلود.
خب این دفعه که ما قبول شدیم، یک دفعه به ما خبر دادن که شما قبول شدیم، خیلی خوشحال شدیم. تمام
دوای مشتای نصابی خبر را کرد چې موږ منل سویو او زیات خوشاله است. کله چې ما از معمول ګرو او شوونکو دا خبر واورید چې امریکا ته د تګ اجازه را کړ سوی، ډیره خوشاله سو. لیدا او د هغې ملګرو دوه واری د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت ته د ویزې غوښتنه ورکړې وه او دواړه واری غوښتنه رد سوی وه. د مسلې په امریکایي مطبوعاتو کې غوغا جوړ کړه. یو شمېر کسانو د امریکا پر متحدو ایالاتو نیوکه وکړه چې په افغانستان کې پوځي ماموریت روان دی او دینجونو ته د ویزو نه ورکول ټول افغان ولسته مایوسونکی پیغام ورکولای سي. تر ډیرو بسونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې مداخله وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د کورنی امنیت ادارې په کم وخت کې هغوی ته د 10 ورځو لپاره امریکا ته د تګ اجازه ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر لور پر ټویټر لیکلی چې دا د شپږ افغان نجونو او په را روانه سیالۍ کې د نورو ګډون کوونکو د لیدو او هرکلی په تمه ده. رپورټونه وایي چې د امریکا حکومت له ګمبیا هم زده کوونکو ته د ځانګړو شرایطو له مخې امریکا ته په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره د ورتګ اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي، خو اپوزیسیون وایي چې پارلمان او ولایتي شوراګانې دې خپله موده پوره کړي. نواز شریف په وروستیو کې وویل چې دی استعفا نه ورکوي. البته دا خبرې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د یوې محکمې لخوا تور پورې شو چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل دی. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیسیون ګوندونو یو ځل بیا د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. دا غوښتنه په پارلمان کې سیاسي ګوندونو مشرانو جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په غونډه کې کړې چې مشر د اپوزیسیون مشر او په پارلمان کې د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه کوله. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د غوښتنه وروسته له هغې تیزه کړې چې په دې هیواد کې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد دعوه په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د اپوزیشن ګوندونو د استازو تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې خبره همغږي شوي چې پارلمان د خپله قانوني موده پوره کړي، خو له وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتل چې له پارلمان او قوم سره د کړې هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي ول که د فساد تور راباندې ثابت شو نو له دندې استعفا ورکوم. هغه په دې اړه وویل
موږ
دا ګڼو چې د ملک وزیر اعظم یا د ملک مشر هیڅکله قوم ته دروغ نه وایي. یقینا چې نواز شریف له قوم سره ژمنه کړې وه چې که تور پرې ثابت متعدد شو نو هغه وخت بل خپل دند استفا وکړي. خو نن نواز شریف واده خلافی وکړه او اعلان یې وکړ چې استفا نه ورکوي خو قوم له هغه استفا غواړي. خورشید صاحب زیاته کړه زما د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان له ولسه غوښتنه دا ده چې موجوده حکومت د خپلې مودې پوره کولو ته پرېږدي، د پارلمان کار د روان وي، جمهوریت د روان وي او په خپل وخت انتخابات اعلان شي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ په هیواد کې د جمهوریت پر ځول نه غواړو، بلکې اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د پاناما اسنادو تحقیقاتو په لړ کې به د پاکستان د سترې محکمې د هرې پرېکړې ملاتړ کوي.
پوری اپوزیشن متفق ہے کہ سپریم کورٹ کا
ټول اپوزیشن په دې متفق ته چې د سترې محکمې هرې پرېکړې وي موږ به بشپړ ملاتړ کوو. موږ د جمهوریت او د قانون پلوي یو او زموږ مقصد هیڅ کله د روان سیستم پر ځول نه و، نه دی او نه به وي. که څه هم په دغه غونډه کې دوامې نشته، له قومي وطن ګوند استازو هم ګډون کړی و، خو دوی بیا وایي چې په دې لړ کې به خپل دریځ د پاناما اسنادو په اړه د پاکستان د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته څرګند کړي. د بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پوره سهار د خپل ګوند مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته په ډاګه اعلان وکړ چې په هیڅ صورت به استعفا ورنه کړي. ښاغلی شریف همداشان پر ځان لګېدلي تورونه او د ګډ تحقیقاتي ټیم راپور رد او ټینګار یې کړی چې وجدان پاک دی او په خبره چې ستره محکمه به یې خبره واوري. د یادونې وړ ده چې د پاناما اسنادو په لړ کې د پلټنو لپاره جوړ شوې ګډ تحقیقاتي ټیم د رواني میاشت په لسمه نېټه خپلې موندنې د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې کړې او ټاکل شوې چې د راتلونکې دوشنبې ورځ څخه به یې اورېدنه پیلېږي.
مهم خبرونه. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیس ضد کمپاین یو غړي وویل چې د اتلسو میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ګزڼ وهلی. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنګټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل تر اوسه امریکا دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژل شوی وي. د مصر په تفریح ښار غردقه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیانې شوې. او د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لارۍ چلوونکي په حمله کې وژل شوي وو. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زمانم احمد یمن ده.
کدی کاروبار پاره مراتوی سکایت مصرفیت لري
ولا زپه نمازګه کی او کافی خرڅو جوستونه نور کیله اندا نور میو کی خرڅلو پم اندا ورځو چی التمو نمایشو.
یعنی امدا مو دایمي کار تل اندا کار کوي
ولا هو تر په مخ کې نام تر اوسه هم دایمي دغه ورځو کی چی نمایشو درې ورځ سله ورځ درې ورځ نور نشته.
بیا نور کله چی کوي چی کار دا نمایشګه خپل نه کله کله بیا څه کار کوي؟
شغل آزاد لرو او بیا سوپر مارکیټ لرو کوټه نو کې هغه ساه کې
بیا چې تاسو نمایشګه غا نه کنه دلته چی راځي دلته مو کار څنګه دې دې ورځ کې بیا کار خي؟
او اوکي نو صحیح ده
خاله دې فروش مړي دی نه
دی دی څه
دلته څو بجې راځي تر څو بیا دلته استه
موږ خو نه بجې راځي تر شپږ بجې د ماښام تر ماښام پورې راځو.
څنګه د کار درته چاله بدل ته چې ګورم ټول ځوانان دي راغلي دي او کار لپاره کنه د خپل پرمختګ لپاره تاسو چې دلته ورته قهوه او میوه او دا شیان تیار کړی دي څونه د خوښۍ احساس کوي څومره خوشحاله یې؟
ولا ډېر خوشحاله یم او خلک هم له موږ سره ډېر خوښه ده ځکه چې دا ټول هلته مې ګورو بیا ورځو هلته یو تفریح وکړي او کافي وڅښو بیا ځینې ارامه.
تاسو علاوه دې نه چې مثلا آزاد کاروبار لري زده کړې مو کړې نو درس مو ویلی ده؟
او زه سوالاسم کې ما دوه کاله کېږي چې زه کوم درس نه زموږ
ډېر ښه درس هم وایي.
او ولې
بیا دا کار چې کوي دا تنا پانتون مصرف دي کېږي کور لپاره لپاره خرچ وړي
نه یوازې زما خرچ دی کور کې ضرورت نه لري مو پیسې فلور می ورور دي کار کوي زه هغه مې چې وکم چې خرچ خپل برابر کوم
تاسو په نظر دا څومره ښه ده چې یو ځوان ام تحصیل کوي یعنی مور پلار ته احتیاج نه اوسي ام کار کوي یو خپل خرچه پوره کړي دا به څومره ښه کاری تاسو په نظر لکه چې تاسو یې کوئ
ولر ډېر ښه کار دی ځکه چې ټول موږ پېژنو چې زیاتره ځوانان چې وي په کور کې پیسې اخلي دا ښه کار نه دی ځکه چې زه کولای شم چې ټول ځوانان یو ځوان دی ځواني ځواني دی باید نیمه ورځ کار وکړي نیمه ورځ درس وایي
د ژوند رنګونه پروګرام مولا ساجي راډیو اورید
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ساجي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دلته سرته ورسیده په بلې خبری مجله کې امید مرزبان له تاسو سره دی بخیر راغلئ